السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې به ووري چې طالب چارواکي د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې لورستو 14 نو پرته وای او ستول افغانستان امن نه
د په خپل نسبت باندې د مرجوب لیکچه او سپر تراټیټه سوی د احیانن کوم ځای کې کومه پیښه سوی وي هغه نور لاملونه کېدلای شي
د طالب چارواکو دغه ادعا څومره درسته ده د موضوع مو د چارو لوي وکتون کسر په مرکه کې چیرلې
نظر په هغه بی امنیګانو چې پخوانی رژیم کې وجود درلوده هغه تقدیر قطعا بی امنی نشته
په کونړ کې طالب چارواکي وایي د 50 کلونو کم عمر ماشومان لپاره د پولیو د واکسین کمپاین په دې ولایت کې په ښه ډول تطبیق شي
د موږ له واکسین ترانو نه هیله دار چې په دغه مورد کې پوره اخلاص او پوره ایمانداري باندې دا کمپاین باید مخ باندې بوسي
د افغانستان په 50 ولایتونو کې دغه کمپاین تیرونه تطبیق شوه او د کونړ په ګډون پاتې 900 کې سبا پیلېږي په دې اړه چې تر اوسه دغه کمپاین په ترڅ کې څومره ماشومان واکسین شوي د روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو څانګې له یو مسول سره غږیږو دغه راز خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو د ستاسو د ورکو شو ځانو د لټي پروګرام مهیروي خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو
طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه شوې یو نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرداری ورکړ د جرمني صدر اعظم د کورونا وبا د څلرمې څپې په وړاندې په ملي سطحه د هڅو غوښتنه وکړه کڅم لوجمی رئیس په کابل او ننګرهار کې د لشت لر نه کسانو د وجل کېدو او شلو نورو د چپې کېدو راپورونه ورکول سوي خو طالبان ادعا کوي چې تر پخوا د مرګ ژوبلې اندازه صفر تر کم شوې ده د طالبانو مرستیال ویان احمد الله وسیق له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د پخوا په نسبت باندې د مرګ ژوبلې کچه او صفر تر ټیټه شوې د اسلامي امارت سي عمومي اپ اعلان کړی د په هغه باندې ولاړ دي هیڅ چاته تهدید نه دی متوجه
خود طالبانو له عمومي عفوې سره سره د تیر حکومت د زینو چارواکو او پوزینو د زورول کېدو نیول کېدو او له درکې راپورونه ورکول سوي دي طالبانو د امن د ټینګښت او صفر ته د مرګ ژوبلې درسېدو ادعا داسې محل کړي چې کابل کې پرون یوې 14 یو خبريال حمید سیغانی وواژه رويټرز اژانس راپور ورکړي چې په دې پیښه کې شپږ کسان وژل سوي دي د پیښې مسولیت تر اوسه چانه دی مناله د کډوالی نړیوال سازمان یا IOM وی په افغانستان کې رواني وچکالی او اقتصادي کړکیچ افغانان له سخت حالات سره مخامخ کړي دي د دې سازمان عمومي مشر انټونیو ویتورینو له کابل په یو ویډیو پیغام کې چې دغه سازمان نن پر خپل ټوئیټر پاڼه خبر کړی ویلي
افغانان د څو کلونو جګړو نه امنیو سخت وچکالی او کورونا او بالا کابل ډیر زیانمن شوی دي په ملیونونو نور نن سبا له اقتصادي ستونزو کړيږي را روان چې مې بعد لا ځانونو او کړهو سبب شي
د کډوالی نړیوال سازمان عمومي مشر له نړیوالو سازمانونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره په ګډه هڅه وکړي په اکوادور کې چارواکي وایي په یو زندان کې د تازه شخړې له کبله لشته لږه آتش پیته بندیان مړه او 15 نور ټپیان سوي دي په دغه زندان کې روان کال د بیلابیلو سیالو بندونو ترمنځ د شخړو له کبله پلسګونو بندیان مړه سوي دي د کواګایا کویل شار په زندان کې د ځینو اختلافاتو له کبله د سیالو بندونو ترمنځ تازه شخړه تیر جمعه وروسته له هغې پیل شوه چې د یو بان مشر له زندانه تر ټاکلي وخت مخکې خوشي سو په قطر کې ډیره الجزیره ټلویزیونی شبکه وایي چې د سودان امنیتي ځواکونو په پلازمینه خرطوم کې د دوی د دفتر د مشر پر کور چاپا اچولی او د یې نیولې دی الجزیره ټلویزیون نن د سودان لپاره د خپل دفتر د مشر المسلمی الکباشی په باب نور جزئیات ورنه کړل دا راپور داسې مهال ورکول کېږي چې د سودان په پلازمینه خرطوم کې د خلکو پر یو لوی ډله د ډزو او اوشلن غازو د کارونې له کبله 15 کسان وژل شول په خرطوم او نورو شهرونو کې اعتراض کوونکو د پوځي کودتا په اړه خپل اعتراض څرګند کړ د سودان په زرګونو وګړو د صدر اعظم عبد الله حمدوک د کابینې د پرځول کېدو پر خلاف لاریونونه وکړل د اکتوبر د 15 نیټې پوځي کودتا د دې سبب شو چې لویدیز د سودان لپاره د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت بشري مرستې کنګل کړي د جرمني صدر اعظم د کورونا وایرس د تلرمې څپې د لا خپرېدو په وړاندې د مبارزې لپاره په ملي سطحه د هڅو غوښتنه وکړه. انګیلا مرکل پرون په خپلو خبرو کې خبرداری ورکړ چې را رواني اونۍ به سخت وي. د جرمني صدر اعظم له خپلو وګړو د کورونا ضد واکسین لګولو غوښتنه داسې وخت وکړه چې د کورونا وایرس د تازه پیښو د زیاتوالي له کبله شایي د جرمني د روغتیايي څارنې سیستم چې په اروپایي ټولنه کې زیات شهرت لري تر فشار لاندې راسي. جرمني په تیرو څلورو ساعتونو کې په رسمي ډول د کورونا وایرس 15,169 مثبت پیښې ثبت کړې چې تر دې مخکې دومره لوړ شمیر نو ثبت شوی. په بلغاریا کې د پارلمان د غړو او ولسمشر د ټاکلو لپاره د رایې ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شول. هڅه کیږي د دغو ټاکنو له لارې داسې یو حکومت جوړ سي چې وکولی سي د کورونا وبا، د انرژي د بیو لوړېدو او اداري فساد په وړاندې مبارزه وکړي. اټکل کیږي چې یو ګوند به هم ونسي کړی په یوازې سر په دغو ټاکنو کې اکثریت خپل کړي. دا په بلغاریا کې روان کال د خپل ډول له مخې درېمې ټاکنې دي. بلخوا د بلغاریا په اړه خبر ده چې دغه هیواد چارواکي وایي تیره شپه د یو روغتون د کووید 19 ناروغانو په څنګه کې اور لګېدو درې ناروغان مړه کړي دي. د سلیپین جنوبي شارګوټي په مرکزی روغتون کې دغه اور پر ځای وخت نن سهار وختي 3 بجې په هغه خونه کې ولګېد چې د درېو ناروغانو تداوی پکې روانه وه. او ټاکل شوی د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو پایلو به یا فاینل مسابقه نن وسی. د دوړو هیوادونو لوبډلې به د افغانستان پر وخت ماښام 6:30 بجې د دوبی د کرکټ په سټډیوم کې مسابقه کوي.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. رازو د راپور نو سلسله ته طالب چارواکي وایي د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې له وروستیو 14 پرته چې دوی په وینا تر شایې بیل عاملونه دي اوس ټول افغانستان د پخوا په نسبت امن دی. د ناامنۍ یو څو وروستیو پیښو کې چې تیرو دوو ورځو کې ننګرهار او کابل ولایتونه شاهدان ول، لږ تر لږه د 9 تنو د وژل کېدو او نږدې 40 کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د یو شمېر دا ډول چاودنو او حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی. هغه ډلې چې طالب چارواکي د بشپړ ځپلو ژمنې کوي. نور په دې راپورټ کې
د طالبانو د حکومت تر ټولو مهمه ژمنه د ټولیس امنیت راوستل او د خلکو خوندیتوب و، خو ښکاري چې په دې برخه کې حمله رنګونو سره مخ دي. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم داعش د یو لوی ګواښ په توګه ځان مطرح کړی او دا ډله توانېدلې چې له کوچنیو بریدونو ور هاخوا په 5 ځایونو کې خونړۍ حملې هم وکړي. د اگست په 26 د کابل پر هوایی ډګر برید چې پکې 178 وژل شول او نږدې 150 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 3 د کابل د عیدګاه جمعه تر مخه ځان مرګې برید چې پکې 89 وژل شول او 50 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 8 د کندوز د سید آباد جمعه دننه ځان مرګې برید چې پکې 50 وژل شول او 100 زیات ټپیان شول. د همدې میاشتې په 15 د کندهار په فاطمیه جمعات کې وسلوال برید چې پکې 79 وژل شول او 9 نور ټپیان شول. او د نوومبر په 2 په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون برید چې پکې 25 وژل شول او 10 نور ټپیان شول. له دې پرته په کندهار، کندوز، ننګرهار، کونړ، پروان او ځینو نورو ولایتونو کې یو شمېر نورې چاودنې هم شوي چې پکې طالبان او یا هم ملکیان په نښه شوي. یوازې د جمعې ورځې راهیسې په ننګرهار او کابل کې د چاودنو له امله لږ تر لږه 79 وژل شول او نږدې 40 نور ټپیان دي. د اکشن وی پورس پکتیا کې دوه خزې چې د کابل د شکردری اوسیدونکو په مرموز ډول په ډز وویشتل شوې او په پروان کې هم یو په خوانې پوزي ډګروال په نخښه شوې ده. طالبانو دا وژنې تایید کړي، خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت وایي د تیر په برتلای امنیت سلسله نه خوندې کړي او د مرجوب لشمیرې صفر تر اخته کړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال احمد الله وسیق ازادي راډیو سره خبرو کې د روانو ناامنۍ او لامل تیره جګړه او تر خوای شخصي تربګنی بولی.
زه په غرد ویلای سم چې په خوا په نسبت باندې اوس په کابل په شهر او په اطرافو کې امنیتي پیښې ډېرې کمې دي. کله چې کومه پیښه کیږي دا په هغو هیوادونو کې چې بشپړ امنیت وي، هلته کلونه کلونه جنگ نه وي سوی او دغسې اشغال نه وي تیر سوی، په هغو هیوادونو کې هم وخت نا وخت داسې پیښه رامنځته کیږي.
په وروستیو نامرو او چاودنو کې د افغانستان یو شمېر فعال قشر هم په نښه شوی چې خبریالان هم پکې دي. د کابل په دشتي برچی سیمه کې د پرونی چاودنې یو قرباني هم خبریال حمید سیغانی وو. هغه په افغانستان کې له بیلابیلو رسنیو سره کار کړی وو او تر خوای میرمنه فوزیه وحدت هم خبریاله ده. د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا تیرو نږدې 2 میاشتو کې دویم خبریال دی چې وژل کیږي. له دې وړاندې په ننګرهار کې د اکتوبر په 2 خبریال سید معروف سادات په یو وسلوال برید کې ووژل شو. په ننګرهار او کابل کې د وروستیو چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. هو به هو هغه ډول چې د جمهوري نظام په وروستیو میاشتو کې منموزي وژنو او د مقناطیسي ماین چاودنو زور واخیست، خو پرای چا نه منله. هغه مهال حکومتي چارواکو د ډول پیښو کې طالبان په لاس لرلو تورنول، خو اوس مهال که څام د زنیو هاغو چودونو مسؤلیت چې مرګ شوبلې زیاته د پړی داعش منلې، خو طالبانو په زلونو دا خبره تکرار کړي چې حکومت ته دا ډله ګواښ نه دی.
سبا د نومبر 15 وخت د طالبانو د رسی دو درې میاشتې پوره کېږي. په دې موده کې د افغانستان یو شمېر ولایتونه د ناامنۍ او د څو لویو او وړو چاودنو او حملو شاهدان. خو په ټوله کې ویل کېږي چې افغانستان د پخوا په نسبت اوس امن شوی دی. د طالبانو دغه هدا چې وایي د پخوا په پرتله په افغانستان کې امنیت سلسله نه خوندي شوی او د مرګ ژوبل شمېره صفر ته راکده شوي. دا موضوع مو د چارو له یوه کتونکي ودیر صافي سره مخکې په مرکه کې وڅېړله او لومړی مې په دې اړه د هغه نظر وپوښت.
بلکل زه دا ویلی شم چې نظر په هغو بی امنیګانو چې پخوانی رژیم کې وجود درلوده په هغه ترتیب قطعا بی امنی نشته او سل په سلو کې په امن کې دی، مګر سل په سلو کې مطلق هم ورته نشو ویلی، ولې چې دغسې پېښې لکه تاسو چې اورئ دا کیږي، یا دایشیان دي یا هر څوک چې دي، دوی د پخوا نه دلته رګدي شوي وو. نو اوس که دوی فشار راوړي یا د پاکستان د خوانه یا د غرب د خوانه په طالبانو په رژیم، نو دا پېښې به ورته ایجادوي.
سبا وخت د طالبانو د رسیدو درې میاشتې پوره کېږي. د اګست په 15 دوی کابل ونیوو. په راپور کې مو د یوه طالب چارواکي دا نظر واورېد چې افغانستان کې کلونه کلونه جنګونه شوي دي او له جنګونو وروسته د ناامنۍ دا ډول پېښې څه چې په افغانستان بلکې په نور د نړۍ په هیوادونو کې هم تقریبا معمول دي، خو یو څه په افغانستان کې به زیاتې وي. آیا د دې هم تصور کېده چې که طالبان واک ته ورسېږي دا ډول پېښې به بیا هم تکرار شي، یعنی دوام به ومومي؟
مونږ که مراجعه وکړو تېرو حادثاتو ته، مخکې د طالبانو نه هم همیشه هغه رژیم ویلي چې یوازې طالبان نه دي، دا شل که یو ویشت ګروپ دي دلته په افغانستان کې تروریستي او جنګیږي. نو په دې لحاظ باندې که د طالبانو د راتګ سره دا ټول ختم شوي اوسي امکان لري، مګر هغه داعشیان چې ډېر قهرمیز او کلک دی کیدای شي چې هغه باز دا یو کې بقایای پاتې وي، ولې چې اصل مرکز یې په ننګرهار کې له منځه لاړ. نو هغه ځای ته چې باز ځینې ګروپونه پاتې دي او غواړي فشار راولي پر طالبانو باندې، هغه دوی کولی شي په ډېر اسانۍ سره
صافی صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په پخوانی حکومت په دوره کې نړیوالو ویل چې له شلو ډیر تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي. د افغانستان خلک طالبانو ته ډیر هیله من وو چې دا به هغه ځواک وي چې وکولی شي افغانستان امن کړي. دغو ترهګرو ډلو ته په پام چې نړیوالو ډیرې پوځي هڅې وکړي چې افغانستان امن کړي، خو یې نه شو کولی. له طالبانو دا توقع کېدله چې باید افغانستان امن کړي. علت څه دی چې طالبانو ونه شو کړلی؟ آیا نور عواملونه هم تر شاه شته؟ ده اقتصادي د خلکو ژوند خراب دی یا نور ممکن مخالفو ډلو ته ور وګرځي؟
خامخا مخالفو ډلو ته، مګر زه فکر نه کوم چې د افغانستان خلک ګرځېدلی شي اوشي یا لاړ شي، هغوی دومره قوي شي چې طالبان فراموش کړي او د هغو پسې څوک لاړ شي، هغومره قوت هم نه لري لکه طالبان په خپله چې وایي. دوی شاید دغه جنګ وختو کې چې حملات د دولت په ضد کول وم پېژني، ځایونه یې هم ورته په نښه کړي او وظیفه یې ده چې دغه له منځه یوسي او د افغانستان خلکو ته دوی ملت ته باید وښيي چې موږ کامل امنیت راولو او دوی باید په تشویش کې نه اوسي. نو دا عناصر چې طالبانو سره خپل مخالفت کوي، فکر کوم چې دوی دومره قوت لري چې خپل مخالفین په ټولنه کې له منځه یوسي. او علت او دلیل هم دا دی چې طالبان څه راغلي دي چې بېډز دوده بالاخره راغلل او کابل یې ونیو. دوی د ملت نه، د اطرافو نه شروع کړی، د ولسو نه شروع کړی، ارګ ته زنګ اسولی دی. نو دوی که مخالف داسې قوي نه شي لرلی چې برالی په مقابل کې ودرېږي او اظهار د مقاومت او قدرت.
یوه لنډه پوښتنه، افغانستان چې 40 کاله په جګړو کې و، د له جګړو نه د وتلو او په دې هېواد کې د امن د ټینګېدو لپاره فکر نه کوي چې طالبان به بهرنیو مرستو ته د امنیت په برخه کې هم اړتیا ولري؟
خامخا به ضرورت لري. او یو شی ویلی شو چې د اخري کال ټول 9 بیسه د امریکایانو طالبانو د امنیت لاس لاندې وو او هر وخت یو غوی وتلې دي که یو څه وسله یې وړي وړي به یي که نه نورو طالبانو ته پرېږدي دي او د افغانستان که درې لکه عسکر وو که یو لکه عسکر وو یو ټوپک یې هم ځان سره نه ده وړی یو عسکر هم د دوی مقابل کې درېدلی نه ده ټول طالبانو ته پاتې دي ممکن هغه ورته کفایت وکړي خو خلک باید ورته وروځي د خپل د منځ نه چې هغه استعمال کړي د دښمن په مقابل کې
د سیاسي او حقوقي چارو پوه ډیر صافي چې د افغانستان د عمومي وضعیت امنیتي وضعیت په اړه خپل نظر څرګندو ده چې طالب چارواکي وایي چې د پخوا په نسبت اوس افغانستان امن شوی دی.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
په کونړ کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومان ته د پولو یا د ګوزند واکسینو د کمپاین د پیلېدو سره چارواکي وایي چې دا کمپاین به په دې ولایت کې په ښه توګه عملي شي. په دغه کمپاین کې به نږدې 200,000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي. د پولیو ضد واکسین کمپاین په ټول افغانستان کې پیل شوی چې تېره اونۍ په 15 ولایتونو کې تطبیق شو او د کونړ په څیر پاتې نورو 19 ولایتونو کې به دا اونۍ تطبیقیږي. دغه کمپاین به څلور ورځې دوام کوي. د روغتیا وزارت چارواکي هیله مند دي چې په دغه کمپاین کې به نږدې 10 میلیون ماشومانو ته البته له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته دا واکسین ورکړل شي. په دې اړه به وروسته د روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام له یو مسؤل سره وغږیږو خو لومړی پام وکړئ په دې اړه له کونړ رالیږلي راپور ته.
په کونړ کې طالب چارواکي وایي چې د ګوزن ضد واکسینو د تیرو کمپاینونو په پرتله به نوې پیل شوې کمپاین ډیر بریالی وي او د واکسینو رضاکارې ډلې به هرې سیمې او هر کلي ته ځانونه ورسوي. د کونړ والی مولوي محمد قاسم خالد د یک شنبه په سهار د واکسینو د کمپاین د پیل په مراسمو کې وویل ټولو اړوندو وسلوالو او ولسوالانو ته لارښوونه کړې چې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو رسولو کې پوره همکاري وکړي.
د سمولت کې پر اخلاص او پر ایمانداری باندې دا کمپاین باید تمخ باندې بوسی او د ماشومانو له اقاربو له فلرونو نه مغوښتنه داده هغه ماشومان چې عمر یې له 15 کلونه کمی باید واکسینې کې ترسو د دغه مهلک مرض مخنیوی وکړي وسي او د موږ له خپلو مسؤلینو نه غوښتنه داده چې په دې مولد کې د واکسیناتورانو مکمل همکاري وکړي د امنیت په برخه کې له ملا امامانو نه مغوښتنه داده چې په دې مولد کې عام په هوای وکړي.
په کونړ کې د کتلوي معافیت د پروګرام مشر حاجی محمد اساق ازادي راډیو ته وویل چې په دغه درې ورځنی کمپاین کې به له 15 کالو کم عمره نږدې 2 لک ماشومانو ته د واکسینو څاڅکي ورکړي.
د دوره کمپاین کې به 1,290,250 د 15 کاله کم ماشومان هدف وي او 1,03,000 ماشومان به زمونږ د ویټامین ای لپاره هدف وي. دا به انشاءالله درې ورځې جمعات په جمعات به انشاءالله او په دې کې زمونږ 10 کسان د ولسوالۍ مسؤلین دي او 121 کسان د کلستر په ساحه باندې زمونږ مسؤلین دي او 2,680 کسان زمونږ کور په کور یا جمعات په جمعات ګرځنده کارمندان دي.
هغه زیاته کړه چې پخوا د ولایت په زیاتو سیمو کې د امنیتي ستونزو له امله یې نشو کولای چې هرې سیمې ته لاړ شي نو په همدې اساس ترې په هر کمپاین کې په لسګونه زره ماشومان بې واکسینو پاتې کېدل. اوس هیله لري چې هر ماشوم ته به واکسین ورسیږي. تیر کال په ننګرهار کې د واکسینو په کمپاینونو کې د وسلوالو کسانو لخوا 100 تنه ښځینه او نارینه کمپاین کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته خو سږ کال لا په یاد کمپاین کې د کوم امنیتي پیښې خبر نه دی راغلی. په کونړ او یو شمیر نورو ولایتونو کې په داسې حال کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسینو کمپاین پیل کیږي چې له دې وړاندې د روانې میاشتې یعنی لړم په 12 نیټه د هیواد په زیاتو ولایتونو کې دغه کمپاین پیل شوی و. په تیر 2000 زیږدیز کال کې په ټول افغانستان کې له واکسینو شاوخوا 4 میلیونه ماشومان پاتې ول او له امله یې د ګوزن په لاعلاجه ناروغۍ 45 ماشومان اخته شوي وو. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هیله څرګندوي چې که چیرته روان کمپاین په سمه توګه ترسره شي نو ورسره به په هیواد کې د پولیو وایرس له منځه ولاړ شي.
د
د پولیو ضد واکسین په موضوع کې تم کیږو. د افغانستان د روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د بیړني ملي او عملیاتي مرکز مشر ډاکټر نیک ولی شاه مومن هم له کابل را سره وصل دی. ډاکټر صاحب مومن خبرونه ته خره غلاست.
خوشاله اوسئ. بس په خپل واره ما سلامونه تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
که لومړی راته وای ډاکټر صاحب په 15 ولایتونو کې د 15 کلونو کم عمر ماشومان لپاره د پولیو واکسین تطبیق شو، څومره دغه ماشومان واکسین کړی شو؟
نو موږ الحمدلله چې دا کوم کمپاین شروع کړو، رسمي افتتاح مو په 3 نومبر وکړه. نو کوم د هغه مطابق د موږ د ګایډلاین یا طریقه کار مطابق چې تیارای شوی وو، نو 15 ولایتونو کې ټریننګ مکمل وو چې موږ کمپاین شروع کړو. او د 19 ولایتو کې چې کوم پاتې وو هغه کې په 15 نومبر شروع کیږي. نو د هر ولایت موږ بیل ارکان لرو، موږ کولای شو چې هغه ارکان یا ټارګیټ تاسو سره شریک کړو چې موږ هر ځای کې هغه کوو، لکه بعض ځای کې موږ ډېر ښه کوریج لرو. موږ د پولیو په کمپاین کې کامیاب کمپاین هغه وي چې موږ 90% کوریج ولرو یا په 60%. نو بعض ځای کې چې هغه ځای کې کرانیک ریفیوزل موجود وو یا ډېر ځای ته رسیدګي مشکله وه، نو پاره کې موږ ساکه الحمدلله څه مشکل نه وو. په 15 ولایتو کې چې زه یو مثال تاسو ته وړاندې کولای شم، لکه د خوست په کلندر ولسوالۍ کې مخکې 3 کلونه مخکې کمپاین نه کېدو، نو اوس هغه ځای کې کمپاین وشو. یا د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې تقریبا 1.5 کلونه راځي کمپاین نه وشو د پولیو د واکسینو، نو هلته د لومړي ځل لپاره کمپاین وشو.
ډاکټر صاحب په
خوست کې
په ټوله کې راته ویلی شي چې په 2 سلنه په دغو 15 ولایتونو کې دغه کمپاین تطبیق کړئ، تاسو وکړئ ویلی شي چې تطبیق کړئ؟
د هر ولایت موږ بیل ارکان لرو د تاسو سره شریکو. خو یو مثال په ډول په خوست کې موږ 100% کوریج لرو. موږ ټارګیټ 3 لاکه 11,000 ماشومان موږ ټارګیټ وو چې دا باید واکسین شي. نو اوس موږ چې کوم واکسین کړی دي تقریبا 3,05,270 کسان ماشومان ته موږ پولیو کړی دی، چې دا په هغه حساب د نوې نجیږي نو تقریبا 100% راځي. نو موږ د پر یو خلاص سره ورانه ده.
مخکې د دغه واکسین د تطبیق په وړاندې ځینې ستونزې وي، ځینې امنیتي پیښو سره تړلې، ځینې امنیتي وضعیت سره، او ځینې نور هم ټولنیزې او نور ستونزې وي. دا ډول دغه کمپاین تاسو سره ډول تطبیق کور په کور او جماعت په جماعتو کې په څه ډول باندې په دغه 15 ولایتونو کې
دا کوم چې کمپاین شروع کیږي، دغه نمخ کې د ځایي مسولینو د صحي کارکونکو موږ د نړیوال کوم صحي سازمانو اچ دي، موږ د سیتامي وزارت او موږ د کوم ریاست چې دا یې نیو سي، نو دوی په ګډه یو پلان ټکی، هغه پلان مطابق بیا ټریننګونه کیږي. نو سږ کال د موږ مشوره په دې وشوه چې جماعت په جماعت کمپاین وشي تر څو ښه نظارت وکړای شو او ټولو ماشومانو ته واکسین ورسولای شو.
په پاتې 19 ولایتونو کې تاسو ویل چې سر له سبا دغه کمپاین پیلېږي، 4 ورځې به دوام کوي. څومره هیلمن یاست چې آیا تاسو به هغه هدف ته چې ټاکلی مو ده د دغه کمپاین په ترڅ کې چې نږدې 10 میلیونه ماشومان دي، آیا دا به وکولی شي چې ټولو ته ټول واکسین کړي په لوپ ضد؟
ان شاء الله موږ پران اله مند یو ډیر خوشبین یو چې دا ټارګیټ مختار لاسه کړای شو. دوی پاتم د نومبر موږ په 15 ولایتو کې کمپاین شروع کړو، په پاتم د نومبر په د پاتې 19 ولایتو کې موږ د ټریننګ شروع کړو. ځکه کوم ځای کې چې کمپاین کیږي د جمعات په جمعات یا ماس تو ماس یا سایت تو سایت، نو هغه لپاره مایکرو پلان او ټریننګ نو بدله ده. نو تیاری په خاطر موږ د دوی ټریننګ شروع کړو چې یو هفته په بار کې نشي. نو ټریننګ نن ورځ مکمل کیږي او سبا به ان شاء الله په د 19 ولایتو کې شروع شي کمپاین. نو موږ پرامت مې نو چې ان شاء الله ښه کوریج به ولرو.
په دا 13 ورځو کې چې تاسو دغه کمپاین په 15 ولایتونو کې تطبیق کړ، له کومې د ناامنۍ له کومې پیښې سره خو نه وي مخامخ شوي؟
نا الحمدلله چې دا کومه پیښه مختمه ختنه ده راغلي. نو یو ځای کې بامیانو کې په والا لمړی ورځ لګواو را وشوه چې موږ د واکسین د ټیمونو په باره کې لکه مشکل خو وروسته هغه حل شو. نو کومه امنیتي پیښه راپور نه لرو، خو دینه مخکې موږ پوره تدابیر نیولیو.
دغه سرداسري کمپاین ورسته پښتنه لډیر زند ورسته په افغانستان کې تطبیق کیږي. پولیو هم هغه ناروغي ده چې باید یو ماشوم له 15 کلونو کم عمره څو ځلې واکسین شي. یو خلا یو تشر مست شوې ده. آیا تاسو به پلان لري چې په مکرر ډول یا په مسلسل ډول د پلان مطابق دا ډول کمپاین نور هم په افغانستان کې تطبیق کړئ؟
بله موږ د کوم هغه کومې برنامې چې دي هغه پروګرامونه چې په هغه کې د مور او د ماشوم د صحت یا د موږ د عام ولس د صحت تضمین کوي د هغه سره موږ پر عمله تړ یو. زموږ مشران زموږ کوم افغانستان اسلامي امارات پوره همکاره دی. انشاءالله دا شی به مخې ته وړو تر څو دا نوره ناروغي د منځه یوسو. مخکې لکه تاسو په جریان کې چې موږ مخکې یو یوه پېښه درلوده یو اپو پاکستان کې وا یو اپو غزنی په اندړ ولسوالي کې وا. متاسفانه نن یو نو راپور چې موږ لرو چې هغه په کندوز کې دوه پکې اوس مثبت راپور شوی دی چې د وایلډ پولیو وایرس یا وحشي وایرس. نو چې دا یو ښه خبره نه ده خو دا هغه ټول په خني کوم پروګرام ته د ریسپانسبيليټي ازموري متوجه کیږي چې هلته فساد موجود وي یا کوریج نه کېدو. نو موږ پر هغه یو د لپاره دام پیسہ لا کړی دا چې ان شاء الله دا نو ریبر افغانستان را دې یا مخه کوي یا بیرې ډکټ کوو.
دا د کندوز نه چې د پولیو دوه نوې پیخي تاسو ته راپور درکړل شوی دی. دا تاسو د کمپاینرانو د کمپاین پترڅ کې دوی و موندل چې ماشومان په پولیو اخته شوی او په کومه سیمه کې کندوز کولای شي وي
دا خو دوی سمپل کوي. دا راپور په الحال ماته اوس را ورسېده. نو دلته چې راپور شوی دی یو په شلم د اکتوبر باندې سمپل اخیستل شوی دی خو دلته سپیسیفیک تیری کندوز خیلی ده وروسته به دا سپیسیفای کیږي مختصل اوس ریزلټ راغی. اوس پورې لا موږ میډیا ته هم دا اغانه د اصطلاحي موږ پټنرانو سره اوس ایمیل کړو د کندوز نه دواړه دی یو په شلم د اکتوبر باندې هغه شوی ده او بل نوشتم د اکتوبر باندې دا سمپل لیږل شوی دی. نو متاسفانه چې دوه په هم وایلډ پولیو وایرس 1 چې دی دا مثبت دی. اس پی سی پی کیری به ورسته په کیږي ډیټیل به موږ اخلو یو تا به بیل پروګرام نشو چې هغه دا کې کوم لازم ته د بیر دی چې موږ ته یې شو خو دا موږ د پاره خبر نه ده او هغه چې دا د تحول نمخ کې چې کوم مال دا چا دا نه وکړی نو هغه یې مسول ګڼل کیږي خو هغه ځای به په ګوته کیږي چې کوم ځای کې دا مثبت دی. بل خل صرف د ولایت سپیسیفیکیشن معلوم دی چې د کندوز ولایت نه دواړه په مثبت دی.
ډیر مننه د افغانستان د روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د بیړني ملي او عملیاتي مرکز مشر ډاکټر نیک ولی شاه مومن.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. زه شکوفه ام د لمنځه ولایت د لشکرګاه شهر امریکاني ولیرا ما ور ازادي راځي صدا پیغام سپتوما چې زموږ لپاره د ښوونځي پرانیستل د طالبانو د مشرانو سره مدعي نه ده چې موږ ته د ښوونځي اجازه راکړي او نو ښوونځي پرانیست. نو شخص روانه شه اورېدونکو کې او شو حکومتو کې داسې حکومتو نه کې چې هم ښځې زوروي هم نارینه زوروي خدای پامان.
نیمروز ولایت د خاشرو د ولسوالۍ څخه اسد الله ستاسو په اړیکه کې يم. ورور د خاشرو په ولسوالۍ کې خلک ډیر د سختي وچکلي سره مخامخ دي. وبنسته او خلک دونه په عذاب کې خپل ټول مواشي خرڅ کړي ده او خپل ځمکې خرڅوي خپل شمسیانی خرڅوي واټر پمپانی خرڅ کړي دي. نو ټول خلک په دغه حالت کې دي چې یو خوا بل خوا ته حرکت وکړي او کوچو بار وکړي. هغه هم داسې ځای هیڅ پسته ګونه لیدل کې چیرې ولاسو چیرې واړو چیرې خپل گزاره وکړو خپل عیالونو لپاره خپل فامیلونو لپاره یو ګوله ډوډۍ برابر کړو. مرستې نشته کومکونه نشته د څوک پاملرنه نه کوي. نه اوسنی حکومت پاملرنه کړي نه هم سابقه حکومت. ځکه د سابقه حکومت په وخت کې دا منطقه چې وه د طالبانو په لاس کې وه نو دلته کومکونه نشو راتلی. اوس چې بیا دا حکومت راغلی بیا کومکونه نشته. کوي هم ډېر ناچیز یو نوبت کومک راغلی چې په درو کورو یوه بوجۍ وړه ورکړه شوي دي. هغه هم ټول خراب شوي وړې چې د خوراک نه وه. نو دغه زما زغ دی لوړ مقامات پوری ورسوي د خدای په لحاظ دی منطقو ته دی څه توجه کی دا خلک باندې یو سخت نه اورین روان دی. سل متر یو نیم سل متر به یو ټوک شغت سرمایدار یا غبه برما وهی داغه څه به یو دوه ان شوبه پورته کی بیا بنو ځانته یو دوه جری په درې جری په کښتو کی په دغه حالت خو نه کور چلول کیږي او نه هم گزاره پکې شي. زه کدا دی غریب اولس دی
ټکور دی در بدر دی هیڅ ټوکې پوسټونه مې کوي او ځنی طالبان صاحبان هم چې راغلي دي په خپل پوسټونو په خپل ځایو کې ځای پر ځای دي د هغوی خپل گزاره په یو طریقه لاس راوړي نور د ولس غم هم نشته ورسره دغه زموږ ځکه د خپل سي چې دغه لوړ مقام زموږ ځکه واوري او دغه منطقه ته سپام درنه او السلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ستاسو په غږتو پیغامونه او په همدې سره په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې او وړاندې د ازادي راډیو ستاسو د ورکوښو ځانو د لټې خبرونه مه هېروئ. پر دې سربېره د غراز دا به هم واوري چې نن ماښام د استرالیا او نیوزیلند کرکټ ملي ټیمونه د نړیوال شلوریز جام پای لوبه کې له یو بل سره مخامخ کیږي، خو تر دې مخکې پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته.
که څه هم لجمیره هیڅ په کابل او ننګرهار ولایتونو کې د لشت لږه نه کسانو د وژل کېدو او شلو نورو د چپی کېدو راپورونه ورکول سوي، طالبان ادعا کوي چې تر پخوا په افغانستان کې د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه سوې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په افغانستان کې رواني وچکالی او اقتصادي کړکیچ افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. د دې سازمان عمومي مشر انټونیو ویتورینو له کابله په یو ویډیوي پیغام کې چې دغه سازمان نن خبر کړي دا خبره کړې ده. په اکوادور کې چارواکي وایي په یو زندان کې د تازه شخړې له کبله لشته لږه آتش پېته بندیان مړ شوي او 15 نور ټپیان دي. په دغه زندان کې روان کال د بیلابیلو سیالو بندونو ترمنځ د شخړو له کبله په لسګونو بندیان مړ شوي دي. په قطر کې ډیره الجزیره تلویزیونی شبکه وایي چې د سودان امنیتي ځواکونو په پلازمینه خرطوم کې د دوی د دفتر د مشر پر کور چاپه اچولې او نیولې ده. الجزیره تلویزیون نن د سودان لپاره د خپل دفتر د مشر المسلمي الکباشي په باب نور جزئیات ندي ورکړي. د جرمني صدر اعظم د کورونا وایرس د څلرمې څپې د خبرېدو په وړاندې د مبارزې لپاره په ملي سطحه د هڅو غوښتنه وکړه. انګیلا مرکل پرون په خپلو خبرو کې خبرداری ورکړه چې را رواني اونۍ به سختې وي. دا په اصل کې ده چې په جرمني کې د څلرمې ساعتونو په لړ کې په کورونا وایرس د څه باندې 5000 کسانو اخته کېدل ثبت شوي دي. په بلغاریا کې د پارلمان د غړو او ولسمشر د ټاکلو لپاره درې ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شول. هڅه کېږي د دغو ټاکنو له لارې داسې یو حکومت جوړ شي چې وکولای شي د کورونا وبا د انرژي د بایو لوړېدو او اداري فساد په وړاندې مبارزه وکړي. په بل خبر کې راغلی چې د بلغاریا چارواکي وایي تیر شپه د یو روغتون د کووینونس ناروغانو په څنګ کې کور لګیدو درې ناروغان مړ کړي دي. او ټاکل شوی د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو پایلوبه یا فاینل مسابقه نن وسی. د دواړو هیوادونو لوبډلې به د بنسن پر وخت ماښام شپږ نیمه بجې د دوبی د کرکټ په سټډیوم کې سره مخامخ شي.
او سم په مو کړی سپورتي خبرونه ده.
د کانګ فو د درېمې درجې روزنې د دویم دور ټولګی په کابل کې پیل شو. د اولمپیک د ملي کمیټې د مطبوعاتو د دفتر غړي مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل دا ټولګی چې دوه ورځې به دوام وکړي د کابل، غزنی او لوګر ولایتونو د کلبونو 45 روزونکو پکې ګډون کړی. د ښاغلي قاری زاده په وینا د دې ټولګي له جوړولو یې هدف د روزونکو د ظرفیتونو لوړول او د کانګ فو له نویو معیارونو سره د هغوی آشنایي ده. نوموړي زیاته کړه چې د دې ټولګي په پای کې به له امتحان وروسته ګډونوالو ته د درېمې درجې روزنې سند هم ورکړل شي. په غزنی ولایت کې د یووالي په نوم د مویتای لوبې پای ته ورسېدې. په یوه خبر پاڼه کې چې د یاد ولایت د ورزش ریاست خبره کړې راغلي یاد لوبې چې د جمعې په ورځ د پکتیا، غزنی او میدان وردګو د دوه بیا لوبغاړو په ګډون پیل شوې وې نن پای ته ورسېدې. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د دې سیالیو د کولو هدف د مویتای ورزش وده او د لوبغاړو ترمنځ د یووالي رامنځته کول دي. د دې سیالیو په پای کې درې غوره لوبغاړو ته مډالونه او ډالۍ هم ورکړل شوې. او ټاکل شوی ده چې د کرکټ نړیوال شلوریز جام په بایلوبه کې نن آسترالیا د نیوزیلند په وړاندې میدان ته ښکته شي. دا لوبه د افغانستان په وخت شپږ نیمې بجې د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې پیلېږي. په نیمه پایلوبو کې نیوزیلند د انګلند لوبډلې ته ماتې ورکړه او آسترالیا هم د پاکستان لوبډله له مخې لرې کړه، چې په دې سره دواړو لوبډلو د نړیوال جام پایلوبې ته لاره پیدا کړه. افغانستان هم چې د شلوریز کرکټ په نړیوال جام کې ګډون کړی و دوه لوبې یې وګټلې او درې یې وبایللې.
په سپورتي خبرونو کې مو د کرکټ نړیوال شل اوریز جام د پایلوب په باب واوریدل چې نیوزیلند او استرالیا سره مخامخ کیږي. په دې اړه نور لسفي ولاستنې زیواورو.
دوه ټیمونه چې ډیر څه سره ورته دي د کرکټ د نړیوال جام په پایلوب کې مخ دي. د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ لوبه یکشنبه ماښام په دوبۍ کې ترسره کیږي. استرالیا د روان نړیوال شل اوریز جام پایلوب ته رسیدو لپاره په اول ګروپ کې له انګلستان پرته نور ټول ټیمونه مات کړل او نیمه پایلوب کې له پاکستان سره مخ شو. د شاهین شاه افریدی په بال باندې د استرالیا د بریا شات ماتیو وید ووهه. همدا او چې استرالیانو لسم اوور کې د 120 یا منډو هدف ترلاسه کړ او پایلوبې ته ووت. استرالیا او نیوزیلند د آرام سمندر زړه کې پراته هیوادونه له کلتوري، ټولنیز او سیاسي پلوه ډېرې پیاوړې اړیکې لري، خو په سپورت کې بیا سیالي پالي. د استرالیا د کرکټ د ټیم روزونکی جاستن لانګر هم د لوبغاړو ترمنځ د ملګرتیا یادونه کوي، خو وايي استرالیا به هڅه وکړي نیوزیلند مات کړي. لکه څنګه مو چې ټول تورنمنت کې وخو داسې خلو بکو چې نیوزیلند مات کړو. د دواړو ټیمونو ترمنځ یو بل ته ښه درناوی شته، لوبغاړي سره بلد دي، ملګرتیاوي لري، کا آی پی ایل دی یا نورو ځایونو کې ګډ لوبېدلي هم دي. بیا هم موږ دې لوبې ته ډېر نیوزیلند بیا د نړیوال شل اوریز جام له دوی میډلې چې افغانستان، پاکستان، هند، سکاتلند او نیمیبیا پکې وو نیمه پایلوبې ته ووت. په نیمه پایلوبه کې خپل سیال انګلستان مات کړ. د نیوزیلند د ملي ټیم غړی جیمی نیشم وایي له دې چې اوړي کې استرالیا په وړاندې ښې لوبې وکړي هماغه تاثیر نه به فاینل کې هم کار واخلي. که څه هم د استرالیا ټیم له هغه سره چې موږ اوړي کې ورسره لوبې کړې وې اوس لږ متفاوته ښکاري، خو لوبغاړي هماغه دي او موږ به احتمالا د هماغو لوبو د نتایجو له تاثیراتو ډاډمن واوسو. مګر بیا هم دا شلوره لوبه ده، یو لوبغاړی هم درنه لوبه اړولی شي، نو موږ به خپل پوره کوښښ کوو او څومره چې کېږي آزادانه لوبه به وکړو.
be as free as possible.
استرالیا یو وار د 2010 کال د شل اوریز لوبو فائنل ته وتلی، خو د نیوزیلند لپاره د مقام تر رسیدل مخینه نه درلوده. په دواړو ټیمونو کې بیا داسې لوبغاړي شته چې د نړۍ سترګې ورته دي. د استرالیا ډیوډ وارنر، ماتیو ویډ، آرن فینچ او میچل سٹارک، او د نیوزیلند لوبغاړو کې مارټین ګپټل، ترنت بولت او کین ویلیامسن د نړۍ په کچه پیژندل شوی او تکړه لوبغاړي دي. دواړه ټیمونه د شل اوریزو لوبو په ناکاوټ یعنی نیمه پایلوبو یا پایلوبو کې سره کله هم نه دي مخ شوي، خو په یو ورځنیو لوبو کې بیا 2015 کال د نړیوال جام وروسته لوبه چې استرالیا او نیوزیلند یې کوربه هم ول، د استرالیا په ګټه پای ته ورسېده. په نړیوال شل اوریزو لوبو کې بیا د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ له وروستیو 15 لوبو د نیوزیلند بریاوې زیاتې دي، یعنی 3-2 مخکې ده.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او پټیرا بیا د ورکوښو عزیزانو د پروګرام قدرمنو مینوالو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او په ژوند کې د آرام شیبو په هیله د نن ورځې دغه خبرونه زه ته روشن تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنو دوستان، په دې اونۍ کې بیا هم ستاسو لخوا یو شمېر پیغامونه موږ ته را رسېدلي دي چې په هغه کې د خپلو رکوسو خپلوانو او دوستانو په حق له معلومات راکوي. خو په دې هفته کې مو د پیدا شوو کسانو په حق له کوم پیغام نه درلود، نو څرنګه چې زموږ ځینې اوریدونکي تل زموږ څخه دا هیله کوي چې دوی کله کله د پیدا شوي عزیزانو شمېره ونه کړای سي ولیکي او یا په هغه ورځې راډیو ته غوږ نه ونیولي، نو زموږ څخه هیله کوي چې د پیدا شوي عزیزانو شمېرې ورته تکرار کړو. نو په همدې سبب موږ په دې اونۍ کې د هغو اوریدونکو پیغامونه چې په هغه کې د ځینو پیدا شویو کسانو په حق له معلومات راکړی دي په تکرار سره خبرو. راځي دا به په ګډه سره واورو، وروسته به بیا د رکوسو عزیزانو په باره کې ستاسو پیغامونه سره واورو.
سلامونه ونی کې له دادرې راځو ټول قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته. دوستانو زه کشمن ترخیل یم د کابل ولایت د دې صاحب زول سوالینا. دوستانو د رکوسو عزیزانو خبرونه ته دا پیغام فیدم تمو د مخ یو کس په نام د مسعود خرمی ما ته زنګ وهلې او ځانې د میدان وردګ ولایت وسیدونکو معرفي کې وازه د شپه کله مخ کې دلته راغلی یم. بیا شپه کله زندانی یم او ځان خوشی یم، خو کورنۍ دوستان می وای پاک لا هیڅ معلومات نه لري. نو که هر څوک د مسعود خرمی پاک له معلومات غواړي زما شمیرو ته زنګ ووهي، زه به ورته د مسعود خرمی پاک معلومات ورکوم. زما د تلیفون شماره ده 0 9 1 1 0 1. بله شماره ده 0 8 4 8 4 8. نور مو وخت نیسم، خدای پامان.
بلی السلام علیکم، بخبری ساخر واجب دکندهار ولایت سخه آزادی راجی ټول امکاران اوردونکو سلامونه کوم. په دې هیله چې جوړ روغ خوش خوشحاله بی چې موږ یو حالت پیدا کړی دی چې پنځلس کال دی چې سره جوانی یم دی. نو بیا د لشکرګان د کندهار ته راغلی دی که چیرې کلیوال ما ږغ اورو ناس خور کوشلی دی بوج ما ته په دغه ټکسپلی شي در اړیکه ونیسي 0 1 0 5 2 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بلی السلام علیکم د ازادي راډیو ټول د نورو دمو څخه سلامونه او نیک چلونه کوم تم له هیله چې شبه زه محمد کریم حکیاری ما د کندهار ولایت څخه د چې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال وڅکیږي چې دی وایي چې یو کال کې زوړ شوی یم چې څنګه چې دی تقریبا لري خپل نوم نس یاد ولې کله کله نوم یاد کړی زما نوم رتی ولا دی هغه کسان چې واړي د ماشوم تر لاسه کې زه خپل شمیره ورته اعلان کوم چې تر بیا څلور سو اته چې اته ویش شپږ کته یې سپر هوا سپر اته دوار څلور څلور بیا دوه بیا اته بیا دغه شپږ 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 د ماسټر ماتورنسي ازادي رادیو د خبرې روان
سلامونه انکه هله احترامات د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته کوم زه حنیف فاریانی ما د پروان ولایت فلم د کابل څخه د پیغام پرې رم د کابل ته راغلی له کندهار مهاجر یو ماشوم چې نوم سبحان الله د پلار نوم فاضل نومیږي لکه اسبی ستونزم لري دلته ورنه نادر کښو مون سره ده چې تا د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غاوري ما سره د زما په دغه شمیره په تماس کې شي زما د ټلیفون شمیره ده 0 3 2 2 3 او هم چې کچیرته غواړي چې دا وګوري زما د واتس اپ شمیره ده 0 5 0 0 0 3 5 شماره بیا تکراروم 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ګران اوریدونکو، دا وستاسو د زینو پیدا سوي دوستانو په حق له پیغامونه، او اوس به هم د هغو اوریدونکو پیغامونه سره واورو چې د خپل ورکو سوو خپلوانو او دوستانو په لټه کې دي.
السلام علیکم، زه فیض الله انسم د هلمند ولایت نه اشتراک د خدمت یو د مرمازی دی. یو کار کې چې ندرک د نیمه شریفلاري د کار نه عبد القیوم دی، ولې فکر نه عمر لري هر څوک چې په اړه معلومات لري زما سره په دغه دروش مې اړیکو نیسي. افغان د سین شمیره 0 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5
اوسیدونکو ما یو ترځ چې مبارک شه نومې ورسته دا درې څلور کال کېږي چې تاسو په دې اړه پته یې مونږ ته په دې شمیره زنګوش چې پر اوی شپه څلور ما زه یو نوې اته دې ولې شي لنی دې تر لاسه کې او مونږ ته زنګو.
سلام انا ونه کې د ازادي رادیو د ادمن ولایت وسیدونکو زما د کاکا زوی دی چې کم از کم دغه ادمن کې کله جګړې په دغه حالت کې ورکسوې 15 کال عمر لري. نن یې حضرت الله دی او د عبد الله کا زوی دی. هر مسلمان وروته کې په اړه معلومات یې مې له خپل ځاغه وي مهرباني له مخې ما سره په دغه شمیرو اړیکه ونیسئ. 01 015 2 3 3 2 0 15 2. سلامات شمیره ده 01 3 1 5 9 8 2 5. روشن شمیره ده 01 2 9 3 1 8 8 5 0. دا غنی شمیره زیات کړو 09 یو دیش و اتیا سلویش اطلاعات شمیره ده سپر وای یو دیش نشپیته اتاویا اندویش بسیم شمیره ده سپر وای سو پینزه درودیش شل دو پینزه سمو سمان رو تکی فعال معلوماتی یو انده خل لزاقی خوی شرینی دلات سپر وان
السلام علیکم تمشان ده هلمن ولا تمرجو لسلی سخنا رو ده محمد شاکن اماده وکال چیزیش که کوره نده کل سوی دی پنجوش کاله ما لري تور سين منه کته جوان دي د پلان نمم له مصطفى خوندي د مشه زونمه دا وتشاري او بل د بل زونمه دا شاري کار شو چې په هر معلومات لري یا د اختلاف ما غاو دي نو لطفا له مهربان د وخت په لاین کې نو المسره سما فوني شي سفر و سفر څنګه تلور دوا څنګه ما سفر دوا شماله تکراروم سفر و سفر څنګه تلور دوا څنګه ما سفر دوا از دې د دې کارکون څخه د احیری سما پیغام په وار وار نه شي چې تر څو موږ مشکل حل شي نو مخنه ځای کوم سلام علیکم
شروع د موږ د یلمن ولایت د باغران ولسوالۍ څخه خبرې کوم زموږ یو ورځ پرور ورکتې په ایران کې دی هم معلومات نه سه د ایران څخه نه دلا کړې معلومات نه سه ورور او د مرګ هوازای هم راغلي ده زه زغ غواړم چې په دغه کچيري او چاته د معلوماتي بل الباس په نامه دی د سمد کازوی دی د باغران د ولسوالۍ دی وره هر چاته کچيري دغه پیغام ورسیږي او هر چاته کچيري دغه معلوماتي نو په دغه لمبر دی مشته زنګ ووي چې پر دوا بیا چې پر دوا بیا اته پنځه بیا چې پر دوا بیا اته بیا و بیا یو ورځ مړه تکراروم بیا چې پر دوا سپر دوا اته پنځه سپر دوا اته و
بل دا واتس اپ شماره ده سپر و سپر اته سپر نه درې یو پنځه یو دا د واتس اپ شماره ده هر چاته کچيري د معلومات وسی په دغه دواره شمارو دي مرته زنګ ووي السلام علیکم
السلام علیکم زه محمد تکم دار څخه د روند اعلان کې یو ځوان اعلان کړی دی چې موږ نه پر پیدا کړی ته غلې و نه دی بیا نه دې د کورن دره کړی هغه زما ورور دی او زما و څنګه ته دا سره زنګ راوي او څومره لمبر نه دي سپ کړی سفر اوسه و یو دیش و 52 دنی دی چې سمارا بیا سفر اوسه و یو دیش و 52 دنی دی چې دا غرور دی او ما ته زنګ ووي ان شاء الله زه بختور روز تسلیم کوم
السلام علیکم محمد خالق تزابل ولایت شمزود ول صالح د سپینه د کلی د پیغام ازادي رادیو ته پریږدم دا ازادي رادیو د خمیره د سید اعظم پیغام نشر کی موږ یو کلیوال د نیا شو خان د په لاو پر باندې د انګوشي د څلور میاشتې کې د کور نه درک شوی دا سره په چاندا پسې ده په انا واره ما شو منه یو وسه د کړي د غسارو ما سم په چغارو په بغارو یې هر مسلمان ورته کې په دغه باره کې معلومات په دښ مې راځي مرتزنګ وي صفر و یو یو نه یو اتا دوا درې څلور شمایا زړه بیا صفر و یو یو نه یو اتا دوا درې څلور دا چې دا په خو مش په څو کډو په عمر سره دا لرګي لګي تللې په شاندا پسې دا ځکه دا راک نست دا پلار نو می روزي خان دا د نو ماشم خان دا هر مسلمان ورته کې په تاغه ته د معلومات یې پر دغه شمیره د مرتزان ګوي د مسلمانۍ د پاره السلام
السلام علیکم دا زړه د دوه کرښو ورکشه او عزیزانو د پروګرام ټولو خوږو ورډونکو ته سلامونه مینه وړاندې کوم زه خاکسار خوسته مل چنارونو وطن خاص لید څخه دا پیغام پرګدم زما یو ورک دوست چې په نوم د حبیب د پلار نوم یې محمد جواد دی د څلور کلونو راهیسې لیکور څخه نه درکې دی د غوښتل چې لاړ شي ترکیه ته ورسته زنګ له ایران ته نیمرو څخه کړه او چې دلته ما خورسته بیا معلومات نه کی څلور کلونو راهیسې که هر چته په اړه معلومات وي د اسلامي ورورې لمخې مخ سره په لاندې ټلیفون شماره باندې اړیکه ونیسي د ټلیفون روشن شماره د هم د واتس اپ شماره د 0199 یواتیا یواتیا د شماره تکرار 0 2 9 8 1 اتو یو یعنی 0 9 درې واره یو اتیا په دې شماره موږ سره زنګ وکړئ تر بیا ښه وختونه ستاسو ورور خکسار خوستای.
السلام علیکم و رحمت الله و ازادي رادیو ته زدا پیغام پردم چې زما یو زوی دی ورکسوی دی په نامه د نصرت الله نصرت تقریبا 4 کال کېږي ورکسوی دی د کندهار د ولایت د زړی د ولسوالۍ د نازي د کلی عمر یې تقریبا 13 کال دی پتنه ګردی دی او د دینی علم زده کوونکی دی یعنی طالب العلم دی سبقان وای او ډیر چالاک او بیداره هلک دی هر مسلمان وای کې پاک معلومات لري پر دغه شمیری دی تماس لاسره ونیسي 0 0 1 3 2 5 6 دا به سیم شمه علاوه 0 0 3 1 1 1 0 2 9 دا سلام شمه علاوه سلام شمه علاوه 0 0 8 2 5 9 2 0 2 0 اری باش مره 0 2 0 1 1 5 9 5 8 2 2 والسلام په احترام.
هلو السلام علیکم د هلمند نه الکه د پرني ولده ما یو ورځ د خاوله په نامه ده شهر سم مندل یا سیر درک لري د اته کال کې ما درک د پردو چې ما راځنګ وي پر وڅ پر څلور
السلام علیکم زیم عبید الله رمانی در چین در بلوچستان کوټی جنوبی پښتونخوا خانوزی سا گایزم ازادی راژیو سا دیر شکریا دا کوم دیر کلودانه یوان سیال وقت مز پیغامون نشر کهیم بیا هم در نور کلو پشان بانجیز بایو پیغام در ترکاده هم از مز کم یوره کازی شده تقریبا د نو اتو کالو سره تقریبا د خپل کور سره نظر کړی کار مؤمن مسلمان ورور ته د دې ورور پاک معلومات دي د دې ورور نوم څه کم دی هغه غنی دی نو غنی جان څه کم دی تقریبا د اتو نو کالو سره خپل کور نظر کړی نو مور پلار کورنۍ څه کم دی هغه ډیر زیات په خپګان ده نو موږ به ډیر زیات خوشاله شو کدی خپل ځما आवाज او دی خپل مسلمان ورور د غنی پاک معلومات دي چې مخانه کا زوی دی په دانه ما باندې بل زوی نه لري غنی جان نو هر څه معلومات په دالم باندې د مسر ټلیفون وکي مسر معلومات راکړي زما ټلیفون شمیره زده شې ملګرو 0 3 1 5 8 0 1 0 1 یاندې شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 3 1 5 8 0 1 ازادي راډیو سره یو جان مننه کوم د پیغام د نشرو په اله والسلام په احترام.
زه محمد طاهر د روزګان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسېدونکی د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکهلي او احترامات وړاندې کوم. وروسته زما یو ورور ورته شل کاله مخکې خو ما کوششونه وکړه د پنشیر د کابل د پروانه د یو وخت ورکسوي د طالبانو تیر دوره دورانې د فحال کسو نو بیا د مسنه درکه سو خو مشته دا احوال را شهید سوی خو وسه فیسبوک یا نیټ ته اکه سر کول سو خو ژوند دی وخت په زندان کې تیر کړی چې په هر زندان خو ادرس د پنشیر ور سره لیکلی وو خو وس خیر هغه کوم نشانې لري چې تکرارون په دې پیغامو کې خدای مهربانه دی چې د هر چا سره وی د فیسبوک یا نیټ خرځې کار نه کوي چې د کوم مجاهدینو یا کوم مسافرینو سره د وسیله د اصحاب لاس لیکلی دی نو تقریبا په عمر درې څلور کلن ما نیږي دغه عمر لري اصحاب لاس کړی دی په داراس په خځې سره سدا دراسته وریږي په دې کې د سدا لیکل لري پر دا خځې پر نرمک سربېره چې میداغ لري په بریتو پر ما بین باندې د سدې شنري لکه پوس چې ما نیږي دغه نشانې دي د دا اصحاب کار نه کوي ویډیوګانې دي خبرې سوي دي در هر ځای فلم دي خو ارزه نت یا دا ویډیو د دنس د لارې مرسیږي دا د ازادي راډیو د لارې کوم ما زغ هر مسلمان ورور اوري د هر چا سره په دې وطن کې وسیږي آیا په کوڅو کې ګرځي په وتا کوڅو کې ګرځي زما لمبر ته د جنگ وي ته دا د زما ته د پنځ نه راده
د خدای په خاطر د بشر او د انسانیت په خاطر ماته په دا لمبر جنگ وي، ماته د چا د هر چا سره ثبوت موجود سي یا مثلا ورسره ماته د جنگ وي، بیا د خبره سره وکړو ادرس براکي، بیا به زه خپل تصمیم ونیسم د خیر د ده د تګ یا د مسافرۍ پاره معلومات راته ثبوت سي، بیا زه د خیر ارزی چې زه رسیدګي ورته کوم. زما د ټلیفون شمیره ده شپه کرا کرا د تکرار کوم 0 50 15 نساوایا، بیا دې تکرار کړم 0 50 15 نساوایا. کور ودان نور پر خدای سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم زنه شیخ الله زل منو شیخ مایستر پیغام دې زما وزیر چې په کابل کې ناترکه شوی دی، چې د کلا په نامه د نعیم پکیرزی د باباجي د رنګفیل اوسېدونکی دی. هر مؤمن مسلمان ورور ته پته یا چا سره په بندیخانه کې او یا چا ته په هغه معلوماتي یا د چا سره کار کوي هغه پرې وصبي تکلیف لري. نو کورنۍ ډېر پریشانه ده. د مهربانۍ د مخې د پته د شمېرو زنګ وهي 0 3 3 4 3 4
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما یو انډیوال نه درک دی ورک دی، هر چا سره کوي یا معلوم یا پیژني ورسره وي، کولای شي پر دا شمیره باندې ما سره بیا رابطه وساتي. د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ د ورجان د سیمې دی، حیات الله نومیږي. او که چا سره وي زما سره دې په دا لمبر باندې معلومات وکړي. زه بیا درته وایم 0 8 15 6 0 9 22 پر دا شمیره ما سره معلومات وکړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو کارکونکو سره دوم سلامونه کوم. زه بشیر احمد بشیردوسم د هلمند ولایت سره په تماس کې يم. زموږ د کاکازي د لاس ولس کال نه سره راکړه دي. نن د وزیر له پلان نه خپله بدات بل اکادي چې هر مسلمان ورور ته معلومات سمور دي بده شمیره اړ کوي 0 8 0 3 0 1 4 2 5 ټلیفون سره د یاد تر چکاروم 0 8 0 1 4 2 5 ازادي راځي چې ډېر مننه کوم چې موږ ته عام په نشر کې وسلام په احترام ښه پامان.
محترم اوریدونکو، د نن ورځې د ورکوسو عزیزانو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته ولېږئ. تر راتلونکي خبرونې پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. ستاسو د خوشاله او آرام ژوند په هیله د خدای په امان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.